قبل كده موبشن دوي بجي سويد ازادي راديو يو بلي اخبروني تا ستري مسي دوستانو د ازادي راديو د اخبروني پلار کی دغه یو سات مایکروفون ستاسو د اخبروني ته ځنګر سوي د شورست به زما همکار نوري اس نوري درته وړاندې کی په دې اخبروني کی تر دې د زمکو او باغونو پر حاصلات باندې غږیږي چې تاسو کولی شئ خپل نظر نه سره شریکی خو مخکې تر دې چې دا پروګرام وریز فریبا ظاهر به تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړم. د ملي مصالحې عالي شوراوی شایي تر سبا به افغان مذاکراتي ټیم دوهې ته سفر وکړي. نامعلومو وسلوالو د کندوز د امنیت قمندانۍ یوه ښځینه پولیس وژلی ده او د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر د مظاهرو پر مهال یې د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقونو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحې عالي شوراوی شایي تر سبا به افغان مذاکراتي ټیم دوهې ته سفر وکړي. د دغې شوراویان فریدون خوځون نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د پاتې طالب بندیانو د خوشې کېدو چارې پیل سوي دي او د ده په خبره شایي تر نن ماښام پورې بشپړ سي. د خوځون په خبره د دې مذاکراتو پر وړاندې نوره هیڅ پلمه نه ده پاته.
مذاکره کوونکی هیات او ترڅنګي تخنیکی ټیم چمتو دی او چمتووالی نیول شوی دی چې دوی ممکن نن ماښام ناوخته یا سبا سهار دوهې ته سفر وکړي او هلته به برخه واخلي. هیات مکمل دی.
شغل خوځون د موضوع د حساسیت لپاره د دغو مذاکراتو د اجنډا په اړه نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې اوربند به د دې خبرو یو له مهمو بحثونه وي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم نن په تازه څرګندونو کې ازادي رادیو ته خپل پخوانی دریض تکرار کړ چې د بندیان په خوش کېدو سره یې د ډاله خبرو ته چمتو ده. نامعلومو وسلوالو د کندوز د امنیت قمندانۍ یوه ښځینه پولیسه وژلی ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي صالحه نومې پولیسه تیر ماښام د کندوز یوې لرې ناامنې سیمې شورخاک ته په چال او فریب بیول سوې او وژل سوې ده. د امنیت قمندانۍ ویان هجرت الله اکبري نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې تړاو څوک نه دي نیول سوي.
دا چې صالحه چا دغې ناامنې سیمې ته په چال او فریب بیولې وه موږ پلټنې پیل کړي دي او هغه کسان چې په دې قضیه کې لاس لري وبنیول شي.
شورخاک د کندوز ښار په شاوخوا 3 کیلومتره کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده. شاوخوا دوی ونې د مخه وسلوالو طالبانو د کندوز په دریم امنیتي حوزه کې د سرحدي ځواکونو یو ښځینه افسر په خپل کور کې وژلې و. افغانستان او اوکراین په خپلو کې د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا او دوړخیزي همکاري هوکړه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستيال تیر ورځ د اوکراین د سوداګرۍ خونې لمرستيال سره خبرې کړې او اوکراینی لوري ژمنه کړې چې ډېر ژر به په کابل کې د دې هیواد د سوداګرۍ خونې جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د اوکراین د خصوصي سکتور لیوالتیا به دغه هیواد ته نور بهرني پانګوال هم راجلب کړي. د دې خونې مرستيال یونس مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تجارت ته پراختیا لپاره لازمه ده چې افغانستان د هغو مملکتو سره چې د اوسه موږ ښیه د تجارت په سطحه یا نورې تجارتي عمویو ونه لرو باید موږ د هغو سره عمویو وي. زموږ دپاره هر هغه مملکت چې د افغانستان دپاره د افغانستان په تجارت کې راداخلېږي زموږ دپاره ډېر مهم دي او موږ وجې ته ډېر لیوال یو چې د اوکراین سره هم زموږ تجارت په ښه توګه شروع شي.
افغان چارواکي دا هم وایي چې په بهرنیو پانګونو سره به په دې هیواد کې یو شمېر خلکو ته د کار کولو اسانتیا هم برابره سي. سمه راغلاسه د ایراډیو ری د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقونو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. دغه سازمان نن د سپتمبر پر 2مه په یو راپور کې ویلي چې د ایران پولیسو، استخباراتي او امنیتي ځواکونو او هم د زندانونو چارواکو له نیول سوو مظاهره کوونکو سره په زندانونو کې ناسم چلند کړی او بندیان یې ځورولي دي. دغه مظاهره د حکومت لخوا د تیلو د بیو د لوړېدو اعلان وروسته په شاوخوا سلو شارونو او شارګوټو کې راپورته شوې. راپورونه وایي د ایران حکومت په غبرګون کې له زور زیاتی کار واخیست. لشته لږه 304 مظاهره کوونکي ووژل شول او 2000 نورې ونیول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په نیول سوي کې تر لس کلونو ماشومانو هم ول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د راپورې د مظاهرو د قربانیانو له شپېتو کورنیو سره د مرکې وروسته چمتو کړی دی. ایران تر اوسه د دې نوي راپور په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو په قبرس باندې د کم اغیز لرونکو وسلو بندیز د کال لپاره لری کړ. په دې سره قبرس ته دا وسلې صادرېدلی سي. کم تاثیره یا نن لیدل وسلې هغه ته ویل کېږي چې سړی نسي وژلی خو ژوبلوي یې یا یې بې صده کوي. امریکا داسې وخت قبرس ته د دغو وسلو له صادرېدو بندیز لری کړ چې د قبرس او ترکیې ترمنځ ګڼې لانجې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه ټویټ کې لیکلي چې د قبرس جمهوریت د مدیترانې په ختیځ کې د امریکا یو متحد شریک دی او د خوښ دی چې ورسره د امنیتی همکاریو د پیاوړتیا خبره اعلانوي. د قبرس او ترکیه ترمنځ کړکیچ د وروستي څو کاله د ترکیه لخوا د ختیځ مدیترانې په ساحلو کې د ګازو او تیلو د لویو زیرمو په کشف باندې اوج ته ورسید. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ویسکانسن ایالت کینوشات ښار ته تللی دی. دا ښار څو وروستي ورځې د سختو مظاهرو شاهد و. خلکو د پولیسو لخوا د جیکوب بلیک په نوم د یو تور پوستي د ویشتلو د پیښو په غبرګون مظاهره وکړه. جیکوب اوس فلج شوی دی. نوموړی د اګست په درویشتمه د پولیسو لخوا اووه مرمۍ په شا وویشتل سو. د امریکا ولسمشر کینوشا ښار ته په رسېدو خبرې کړې او د دې تر څنګ چې د ګارډ او پولیسو ستاینه یې کړې ده د هغو خلکو له کورنیو سره یې خواخوږي وښوده چې پولیسو پرې ډزې وکړه. ټرمپ ځینو ویجاړو سوو سیمو ته هم لاړ او ویې ویل دا د سوله ییزو مظاهرو نتیجه نه بلکې د کورنۍ ترهګرۍ نښه ده. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د مایکروفون تاسو په خبرونه کې موزن لري اسنوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې سکل د کروندو او بڼونو د حاصلاتو پر موضوع خبرې کوو. هر کال کروندګر او بڼوال شکایت کوي چې د خپل ځمکو او باغونو د حاصلاتو وخت رسیږي به ډېر کته کېږي بازارونو ته محصولات نه رسیږي. په تیر بیا پاکستان ته د خربوزو انډوانو او انګورو په صادراتو کې کروندګر بڼوال او سوداګر ستونزې لري. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ځمکو او بڼونو ځینې حاصلات له مخکې راټول شوي او نورې د راټولېدو په حال کې دي. په دې خبرونه کې بل تاسو واورو چې تر اوسه مو هغه څه چې تمه درلوده له خپلې ځمکې یا بڼونو څخه حاصلات راټول کړي او خبایم پلورلی. په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ وي او د راتلونکو فصلونو د کار لپاره مو څه تیاری نیولې دی او هم آیا د کورونا خبرې شوي او بامو پر حاصلاتو اغیز کړی؟ په دې اړه له تاسو او رو او دغه راز د چارو یو پوته مو هم خبرونه کې بلنه ورکړې ده. کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړي. البته له مخکې د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم. داخلي شمیرې مو دي 9 2 2 5 5. بل شمیره د 9 2 9 2 3 5 4. که په بین المللي شمیرې هم غواړئ له موږ سره تماس ونیسئ شمیره مو ده 00420221120. د افغان بسمات سواتل شمیرې لري هم کولای شي چې موږ ته پیغامونه راوستوي او د غراز د ازادي رادیو د اسکایپ لري هم را سره اړیکه ټینګولای شي. د زموږ تخنیکی همکاري شرکه وی. البته د ریونی ورډ بولو چې طاهر روح شان را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. اشاره کوي چې امین الله ملتيار لکندهار را سره وصل دی. په کندهار کې باغ لري بنوال دی. ملتيار صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه شکر خیر
اوسه. بلې ملتيار صاحب اول درته کوو چې تاسو د څه شی باغ بند لري او څنګه سکالي حاصلات کړي دي سم؟
بلې سلامونه نیکې دي احترامات د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته وړاندې کوم. بلې موږ ته د انارو باغونه لرو، ځمکې لرو، پالیزونه دي، انګور دي کندهار کې. دلته نو دا سره سروکار دي بس میوجاتي راټولوي.
بله ملتيار صاحب، سکال مو څنګه حاصلات دغو فصلونو ښه حاصلات ورکړي دي کنه؟
حاصلات یې ورکړي دي. حاصلات سوي دي. سږ کال د تیرو کلو په پرتله باندې ښه حاصلات سوي دي. خو بدبختانه چې دلته د مارکیټ نشتوالي او یا د لاري د بندش ته مشتواله څخه چې لاري بندي دغه یو ستونزې دي د میوو لپاره. نو دغه څه ستونزې پیش کړي دي چې حاصلات مارکیټ ته سم نه رسیږي، نو پر لاري باندې خرابیږي. نو دغه مشکلات خو شته، نو دغه سره باغداران ټول لاسو ګرېوان دي، سوداګر هم د دغه ستونزې سره مخامخ دي. نو دغه څه مشکلات جوړ کړي دي. نو وګورو انارو ته وګورو، د اوسله انار تر اوسه نه دي رسېدلي، خو موږ امیدواره نه یو. موږ وایو دا لاري به زیاتې سره خراب شي، لکه د انګورو دا چې وي، انګور ګوره ډېر انګور خراب شول، په باغو کې سره پاتې شول، یا په لارو باندې خراب شول. نو ځکه چې لارې بندې وي، نو که لارې لی نو بیا به انشاءالله حاصلات سم وي، نو حاصلات خو ښه وي خو لارې خراب وي.
کله چې لارې بندې وي، هدف تاسو دا ده چې انګور خو ډېر پاکستان ته هم صادرېدل له کندهار په تیره بیا، ولې په خپلو ځمکو کې یا په خپلو ونو کې پاتې کیږي؟ د افغانستان نورو برخو ته د کندهار انګور آیا په لېږدولو کې کومه ستونزه شته ده؟
ګوري دا خو لږ انګور نه دي دلته، دا خو زیات انګور دي. دا خو دلیل په دلته یو خو دغه نه لري، هغه ساړه ځایونه نشته چې دلته وساتل شي، یا کشف ور شي، یا کشمشخانې مثلا هر سړی په باغ کې کشمشخانه نه لري. نو هغه خلک پر سوداګرو باندې خرڅوي، یا په خپل باندې وړي بهر ته، معنا پاکستان چې وړي، بل مارکیټ هم موږ نه لرو. نو پاکستان ته ځي، هغه چې د لارې مشکل پیښ شي، بل خو دغه د نامنې مشکلات لا هم دي چې یو منطقه باندې جنگ دي. نو هلته خو اغه کوم انګور چشکی، اغه کسان هم هغه ځای ته زړه نشکی، یا مینه یا بل مشکل پیشي. نو دا دغه وجه څخه انګور پاتې شال ته په درختو کې خراب شي، ورسته شي در سره. نو یا په لارو باندې خراب شي، دغه مشکلات ستاسو
تر اوسه پر خپل زمکو او بنونو څومره حاصلات راټول کړی دي؟ که آیا په دې برخه کې هغه څه چې تاسو تمه کوله حاصلات مو سمه نتیجه ورکړې ده، سم مو پلورلی دي، او د راتلونکي کال لپاره آیا بیا هم په پام کې لري چې همدغو فصلونو ته دوام ورکړي، همدغو حاصلاتو ته؟
دا خو هغه حاصلات چې دا نو د انګور خو دی که انار دی، دا خو د درخت دغه لري. نو درخته د نو درخته خو خلک کاژ نه، دا خو ولاړ دي. نو دغه حاصلاتو خلک تمه لري د امداد لپاره هم، خو فقط موږ دغه امیدواري لرو، موږ امید لرو یا حکومت چې موږ ته یا ساړه ځایونه جوړ کړي، یا د لارې زمینه راته برابره شي، یا بهرني مارکیټونه راته پیدا شي. نو دغه څه به موږ خوشبینه یو، نو امید خو لرو. نو که چېرې سم شي نو به ډېر شي، زموږ دا چلاته پاره. او که سم نه شي نو بیا به نو څه نشو کولی، بیا به هم دغه راش هغه کسایي.
بله ملتیار صاحب، داسې ښکاري چې تاسو له انارو او انګورو پرته نور نه لرئ، ځکه د افغانستان په مختلفو سیمو کې خو جوار کرل کیږي، غنم کرل کیږي، په ځمکو باندې نور حاصلات هم کرل کیږي، حتما تاسو به د ځمکو نور حاصلات نه لرئ. ملتیار صاحب، د تاسو د کور ودانوي چې موږ سره مو په خبرونه کې
یو خبره کوم، موږ هر څه لرو، غوري غنم هم لرو، جوار هم لرو، ماش لرو، پلی لرو، دغه حاصلات موږ ډېر لرو. ګورې انډوانی وخته کېدلته موږ لرو. دغه یو بدبختي چې ساس کال د غنمو کې راغلی و، هغه زراعت وزارت موږ سره هېڅ نه دي کړي چې هغه یو مرض و راغلی و، دغه د سرخي مرض و راغلی و چې غنمان یې ټوله سره خراب کړل. نو حاصلات هم لرو، کښتونه لرو، زیات لرو. نو
ملتیار صاحب، د ملتیار سره زما پوښتنه ما هم دا و، یعنی د تاکو نه پرته، د انارو نه پرته چې ونې شته، هغه خو تاسو نشئ کولای تغییر پکې راولي، اما نورو په ځمکو پر سر باندې چې حاصلات کرل کیږي، معمولا کروندګر کله چې ښه فصل ترې وانخلي، بیا کال ته نوي حاصلات پکې، نور پکې مثلا نامه تکراروي نه. زما هم هدف دا و چې کله کله کچېرې حاصلات ډیر شي په افغانستان کې، تولید ډیر شي، بیا کمیږي، یا مثلا کوم ناروغي پرې راځي، د بل کار لپاره بیا کروندګر ترې ډډه کوي. په دې اړه مو غوښته چې ستاسو نظر واورو.
وکه موږ خلکو مجبور دي چې هغه څخه ام زیات ولې ځکه چې موږ بل بدل نه لرو نو بدل چې نه نو موږ مجبور یو او جوار ته مجبور یو جوار بکرو کې بازار یې کني یندوانی بکرو خټکی بکرو داسې پیاز بکرو نو فقط مو غوښتنه د دولت څخه ده چې بازار ته پیدا کینو دغه شیان خو موږ ټول کرو پلی کرو ماش کرو مثلا تاسو وکړي بادام متوایستغه نو دغه چې کوشتنه خو موږ کرو دغه بازار یې کنه نو موږ مجبور یو کرو خو بیا نو د څه نو سکول چې لاستر زنه ورته کشینو هم ځکه تورې پرېږدو
کور ودان امین الله ملتیار د کندهار څخه را سره تماس نیولې وو بلې قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تروسه پورې می خبرونه مو تروسه ته تعقیب کړی وي موږ د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې د زمکو پر حاصلاتو د باغونو پر حاصلاتو خبرې کوو یو بل اوریدونکو هم د بلې ځان راو پیژنې د مایکروفون ستاسو خبرونه ده مهرباني
سلام فولان نیکول سره نوری صاحب نبیولا زابلای دی زابل ارغنداب ولسوالی شیګان کې اوسیدونکی
زابلای صاحب زموږ همیشنۍ همکار پزمک مو چې کړلې بند زمک لری کنه
بله همداسې ده لنی کمرغه نه یوازې ما بلکې ټول ارغنداویانو د زابل ارغنداب لکه څنګه سی له نوم نه ښکارندوی ده همداسې سرسبز سیمه ده نو په زمکه کې مو ډیر شایسته باغ ولا د مو ونی درختی دی غچغچ درختی دی یوازې زمانه بلکې د ټول کلیوالو او د ټول ارغندابیانو نو هر کس باغ لري په باغ کې رنگ رنگ سدي بادام دي خوش حاصل لا سراوړي خو هغه حاصل نه څنګه څنګه نه امید یو د هغه قیمت ده کله چې زموږ بادام حاصل ترسیږي همدا یو وخت ده شیبه بعدان هر کس بعدان تکریبا شیبه خلک په باغونو کې ولادي او خل بعدان راځي نو دا شی و چې د خرڅولو وخت له بعده مرګ کله چې موږ له ارغنداب راوړو یا شاجول سړی ته یا زابل مرکز کلاته هلته په غوډه بادامو په کوم اسرائیل کې چې خرڅو بهرني تجاریان داسې خاص شتنه هغه داخلي تایب تجاران څنګه څه څنګه چې څنګه څه په دې وخت کې سیدا یعنی مجبور دي دا اصل لا سره وړي دي بس خرڅول ته یې اړتیا لري نو اوس وخت د بادامو حاصلات چې ښه پریمانه دي خو نرخ یې مناسب نه ده
بله مننه کور ودان زابلای صاحب زموږ همیشنه همکار بلې قدرمن اوریدونکو دې مایکروفون تاسو خبرونه ده یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لکم زه ټلیفون کوي
محمد یوسف چې ما د میدان وردګ ولایت جغتول سره
نه نه بله یوسف خان تاسو خبرونه حتما اوریدلې ده خپل ځمکه لري بڼونه لري څه حاصلات مو اخیستي او څه حاصلات راخلې دي نه دي ټول دو په حال کې دي
همدارنګه بادام دي زردالو دي او الوچې دي دغه شان د منځکې ډېر مروج دي
بلې څنګه وو سکال حاصلات او فصلونه څنګه وو
نظر نور کولو ته خو بدونه یو خبره ده چې زموږ باغونه په حاصل باندې راشي نو هغه وخت کې د هر
غږ موسم نه اوریدل کېږي که چیرې ودرېږي او چیرې او یا خپل موقعیت تغییر ورکوي چې په غږ باندې مو پوس او همزمانه په عین حال کې تاسو راډیو نه شئ اوریدلی بلې مهرباني مهرباني دې تمه ورکوي
خو زموږ د زردالو باغونه یو خبره تلته دی هغه ته بازار ده چې بازار نشته دی د زردالو حاصلات چې موږ واخلو نو په هغه وخت کې بازار ډېر کم وي هغه موږ ډېر کم قیمت باندې خرڅوو
بله دا همیشنه ستونزه ده اکثرا چې د حاصلات وخت راشي به تیږي او په خپل وخت هم هغه حاصلات بازارونو ته نه رسیږي کور ودان له تاسو نه بلې یو بل اوریدونکو هم د مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ مایکروفون تاسو خبرونه ده
السلام علیکم محترم نوری لالا تاسو محترم کوردی سر ته د پدوالو له سلامونه سره په ترلاین د پیسې کې لګیره بغلان ولایت
بله مننه کور ودان بغلان کې مو څه حاصلات اخیستي ل خپل زمکه او بڼونو څخه
ا ما نوري لا لازم خپل غي درج لري بمذكر رمه او مسكر مخاطكي کړي و دواني وي به دومره نه درلودله کله چې سيزن لکه خاطکي او یاد دوانو یاد ترشکو دا څنګه پخسي به یو دومره ولګي صفر تر ازي دومره کله دا کوم چې ونه کړو یو یو څلور غرفي ولات کې جوړې شي به نه لري اوس کله حال څه خاطکي څلور غرفي یا په دې سره وي
بلې هر کال هم دغه حال وي ګمانم
حال یو من ترشک په کې لګی چې په 500 افغانۍ
بلے کور ودان بلے بلاوریدن کہے راخلو دے مایکروفون ساسو خبرونه دا څو کول کوم زم ټلیفون کړي
السلام علیکم اج تو خدای زابل ولایت شاجیل ول صرف تاسو په تماس کې نور ستا او محترم ټول اوریدون کو په نیکی اله احترام او احترام وړاندې کوم
تو خسب حتما خبرونه خو تاسو تل تعقیبوي تر اوسه پورې موږ خبري اوریدلې تاسو په سیمه کې تاسو په خپل زمکو کلری او باغونو باندې څه حاصلات مو اخیستي او کوم حاصلات راټولیدو په حال کې دي
بلې مننه نو دي صاحب زابل ولایت خاصه تن د شاجو یو روند او رساري د یو حاصل خيزي تر سب ژوند کې د باغونو لري ازمو د ولسوالۍ تقریبا اتیا پسلو کې کشمش او کشتی دي شکر پاری او ډول ډول خپل اقسام دي لري نو خو له بده مرغ سیساس کال مور مهم مرغ په نو د وجات او هغه کشمش او هغه سر مرض وکاو مو یو مرض د شمتی په نامه وایو دا یو بد مرض ده بیا خلکو دونه وس هم نه درلودي چې دوا یې پر واچي شخصا زموږ باغ وسپاره کې اوسه خوراک انګور هم نشته نو دا شو چې مرضی کولی د نو حاصل ډېر کم دي او پاتې شو کشتي هغه سسکال داسې سوي نه وي ډېرې کمې وي خو کله چې خلکو واخېستي هغه یو دم کمتونه هم راولګېد او زړې کشتۍ تر اوسه پروتې دي او بعدان دا بیا هم فلزم دستي خو لکه متاسفانه چې زموږ حکومت او زموږ تجارت وزارت ډېر بس نظر نه ورته کوي او زموږ نرخونه وختي شي د لیزونه زیاتېږي خارجي هوایي تیارې پیدا شي د لیزونه جوړ شو زموږ میوجاتو نرخونه نور هم رالویږي پس سړې خونې خو څه کوي خو بیخي موږ له زاره نه شو کولی نو موږ بس له دغو مشکلاتو سره مخ یو او نوري صاحب یو تخنیکي پیشنهاد درته کوم په واري ما هم درته ویلي دي چې ستاسې خپرونه په لنډه څپه سهار پر اووه بجې موږ نه شو اورېدلی تاسې باید وختلو تخنیکي همکارانو ته ووایاست چې د بي بي سي په شان په 1.5 متره یا 9.5 متره باندې دا خپرونه سهار تر 8 بجو چالانده کې تر 8 بجو موږ ستاسې خپرونه په لنډه څپه بالکل نه شو اورېدلی ځکه چې موږ په سارا کې یو
دا به موږ جدي وڅېړو چې ستونزه چیرې ده په لنډو څپو ولې زموږ خپرونه د یو ساعت یعنې تاسو وایئ چې د 1 تر 2 بجو پورې نه شئ اورېدلی حتما دا به وڅېړو او دا ستونزه به ډېر ژر هواره کړو کور ودان توخي صاحب بلې بل اورېدونکی دی مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای ټلیفون کړئ مایکروفون تاسو خبرونه ده
السلام علیکم السلام محترم خدای مورا ول ستړي مسی زه خان مخدم استعمار نه خدمت ولایت د نادری ولسوالۍ څخه استفاده سره په ټلیفون په سماع کې
بلې نادری ولسوالۍ څخه په غسیم کې تاسو اوسه څوک وخت منان دي حکومت او طالبان
نو یې سلام محترم زموږ په سیمه کې پورا افغان حکومت د نادری ولسوالۍ شته دا د تقریبا د دبرات سره لري دا د څه ول سوالي چې کوم نل راغلی دی د بغرا څنګه دا وطني صاحب دولت فلاس دي او مخفافه ده چې هغه طالبان روپته سم چې دا دولت حکیم دی دلته دا خاص باغونه نست مې رسام محترمه دلته لکه مخکې سم او دین کې دغه وکړه
زیات په لوی او جوار او کښ ډیر کرل شوی دی، یعنی کامی کې وو ماش دی.
بله، زما هدف دا و چې ډیر تر اوسه پورې اوریدونکو انتقاد کوي چې حکومت ورته خپل حاصلاتو ته سمه زمینه نه ده برابر کړې، چې کله حاصلات رسیږي په وخت بازارونو ته نه رسیږي، مارکیټونو کې ستونزې دي، سړی خونه نشته، بل نشته. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې وضعیت څه ډول دی؟ طالبان دغه ستونزو غم خوړلی، آیا وضعیت هلته بل ډول دی؟ ځکه چې د افغانستان ډېرې سیمو باندې طالبان واکمنان دي.
نورستان محترم، طالبان خو نور داسې غم نه خوړلی، خو د هغو دشتو ساحو سیمو لارې ورته سمې کړي دي. یعنی پخوا چې هغه کچه لارې وي، هغه د خلکو په مرسته د بلدوزرانو په واسطه هغه کډول لارې ټوله استهوار کړي، نو مقصد لکه د واشیر و د دغه نورو نادالي ولسوالۍ د دشتو لارې. نورستان محترم، دلته زموږ په سیمه کې زیات حاصلات مو دي چې ورته وي، لکه مخکې چې اورېدونکو ویل چې بازار موندنه نشته ورته، که اوس وګورو د نورستان محترمه د رومیانو حاصلات زیات دي، یعنی هلمند، فراه، هرات، دغه ټولو منطقو ته نمرو سي د هواشیر منځ دي، خو هغه په ډېر کم قیمت ورځي. یعنی سړي خون موږ ته هلمند کې ته باور وکړو که ګس سره لرو، یعنی کومه دې چې ته ګس سره توجه نه لکړې، که چېرې سړي خون جوړ شي زموږ هغه مېوې چې دلته خونسا کېږي یا کم قیمت ورته هغه درته زیرمه کېږي، نو که دغه خونې وای نو بس هغه که په کم قیمت وای ته زیرمه کېدای، دا بیا تاوان خلکو ته نه کولی.
بلې، کور ودان مننه. بلې بلې اوریدونکی دی، د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. د موضوع هم ده سکل د حاصلاتو مسله، چې آیا له خپلو ځمکو او بڼونو مو ښه حاصلات راټول کړي او څه ستونزې مو درلودې تر اوسه پورې؟ مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. بلې، مهرباني. بلې، غږ مو سم نه اورېدل کېږي. بل اوریدونکی به راواخلو ګمانم. بلې، خپل که تاسو دغه خپل موقعیت یو څه تغییر ورکړئ. مهرباني. د امام صاحب ولسوالۍ تر اوسه پورې مو خبرونه تعقیب کړې وه. خپله ځمکه لرئ؟ بڼ لرئ؟ بڼونه
استعمال پاتې
دغه پښتنه بیا هم تکراری کوم، خپل ځمکه لري حاصلات مو اخیستي کنه یا لبنونو؟
خپله مایوم ځکه لرم، خو موږ خپلو ته لاندي کې غنم ماشې جواري دغه سوزدار لکه بېنډي او پیاز او بانجان درکیان کړو. اما دا خلک په دغه ولسوالۍ کې د بالامرغاب ولسوالۍ کې د بالامرغاب په پای کې یو منطقه د مارچا په نوم یادېږي، ترکمان کېږي، هغه کې څلور پنځه باغ څه ده ترکمانو په منطقه کې، هغه خلک یوه زحمتکار څه ده. نور د بالامرغا خلک چې دی مالدار خلک دي، دوی د دغه باغو سره علاقه نه لري. دلته هغه په دغه کې باغ نشته په ګرو ولسوالۍ کې، دا اوس موږ ته د غیسار د دې مهینې څخه انګور راځي یا د هرات راځي، پرون د بازار ته لاړه کلي مې په پنځوس افغانۍ راغی انګور، ورته مانا دا دی چې راځي تر دې ځای کرې خامخا نخل پور تم دی نو په ساده کې زار نه چې انګور کیلو په 100 روپے دی کو په څه ځکه چې باغونه نشه دا غنیمه خونه زیږ دی او خدای دې کې چې پاینده کې دا خلک هم زه باغ په مونږه کوي چې پاینده کې دولت هم توجه کوي داغه دولت نه هم ته راځي چې داغه د زراعت په اړه له ته توجه کوي باغونه دې څو دا خلک هم زه دغه نه وځات څه مسسی چې دې هم دا یو بار واکې او په اخر کې کوم علم نه یم وری سره یو سوال هم لرم چې دا څه دی خو نه چې دا خلک په دا غول دی چې شکایت کوي چې واځي نه دا څنګه انګور وانه دا دغه بازار نه لري بازار نه دغه خرڅي دا څه دی خو نه په کوم دی چې موجود دی ولې نشته یو سره خو نه څو مصرف لري چې معنا په یو ولایت کې ټول خوري چې موجود دي دغه ولایت کفایت کوي چې دغه سبزیجات او د زراعت دغه خپل دغه عادت دغه کې خپل په طبیعت کې وخت په ښه نه خلک کې دغه سوال د مرمل څخه وکړ نو مو وخت نه نیسي د خدای په امان الله وکړي.
بله اخونزاده صاحب مننه دغه پوښتنه به تاسو له د چارو د کرنې د چارو له یو متخصص څخه چې خبرونه ته مرابله لیدې اتمن وو پوښتو د بادغیس د بالا مرغاب ولسوالۍ څخه زموږ همکار خونزاده صاحب وو. بلې قدرمن اوریدونکو کولی مایکروفون ساسو خبرونه ده خبرونه ته مو د کرنې د چارو متخصص میرویس خوګینی هم رابله لیدې زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له کابل را سره وصل دی. خوګینی څخه خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه ستړي مشي تاسو سلامونه او د خبرونه درنو اوریدونکو ته او ستاسو تخنیکي همکاران ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم.
خوګنی صاحب کدا له ورستي پوښتنې پایل کړو د اخونزاده صاحب سړی خونه ولې ډیر نه دی عامه شوی په ډیرو سیمو کې تر اوسه نه دی جوړ شوی او وای سړی خونه څومره مصرف لري؟ البته د مختلفو محصولاتو لپاره به اتمن سړی خونه په بیلابیلو ډولونو جوړیږي او مصرف به هم فرق توپیر لري که په دې اړه رڼا واچوي.
او ډیر زیاته مننه. زه باید دومره ووایم چې په دې وروستیو کې د سړو خونو د نشتوالي له امله واقعا زمونږ بزګران او زمونږ بڼوال دوی د ستونزو سره مخ دي او همیش چې زه خبرونه اورم او یا هم عملاً وینم دوی د دې مشکلات سره مخ دي، ځکه د یو محصول د بازار پیدا کولو په خاطر یا د مارکیټ د پیدا کولو په خاطر باندې اړینه موضوع هغه سړو خونه ده، ځکه چې یو وخت پورې مونږ باید خپل سبزي یا خپل میوه په سړه خونه کې دیو کنټرول محیط په دننه کې کنټرول محیط یعنی هلته باید حرارت درجه باید کنټرول په هغه کې وساتل شي. دا یو اړینه موضوع ده، واقعیا خلک په دې کې تشویش کړي. نو دا موږ مختلف ډولونه د سړو خونو لرو په افغانستان کې نه یوازې بلکې په ټوله نړۍ کې د سړو خونو مختلف ډولونه دي چې هغه د نبات په مطابقت باندې انتخل نباتات په هغه کې ساتل کیږي، په کوم درجه ته نباتات ضرورت لري، د سایز د لحاظه په مختلفو ډولونو باندې جوړیږي، د انرژي د مصرف په اساس باندې په مختلفو ډولونو باندې جوړیږي. خو اوس په افغانستان کې موږ وینو تاسو اوریدلی دي چې د کرنې وزارت سختال په زرګونو دغه سی برنامه لري د سړو خونو جوړولو. د تبې موږ زیرو انرژي یعنی زیرو انرژي هغه سړو خونو ته ویل کیږي چې هلته انرژي نه مصرفيږي، یعنی په تاسو سړو سیمو کې په تاسو ځایونو کې هلته د خونه جوړیږي چې هلته حرارت درجه ته ډیره کم اړتیا ولري شي، یعنی هلته نه ابي برېښنا د اوبو برېښنا نه د تیلو برېښنا نه د لمرې برېښنا نه استفاده کیږي، فقط په ډیر ښه ډیزاین باندې دغه سړه خونه په غیږ کې ډیزاین کیږي او خلک دغه نه استفاده کوي چې دا معمولا د پیازو کچالو مڼو د پاره ډیر زیات موثر د خلک دغه استفاده کوي. او ځنې سړی خونه لرو چې هغه په نیمه تجارتي شکل باندې جوړیږي چې هغه یو لیډ فارمر مونږ ورته وایي پیش قدمه دهقان چې هغه څو هکتار ځمکه ولري یا څو جریب ځمکه ولري هغه هم کولای شي چې په حدود 15 لک نه تر 10 لک افغانۍ پورې په دې مصرف باندې جوړ کړي. او ځنې به تجارتي سړی خونه دي چې هغه تجارتي سړی خونو کې به معمولا په تجارتي خونو کې هلته به ډېر زیات برېښنا مصرفيږي، انرژي ته هلته ضرورت دی چې هغه بیا د عادي دهقان د وسې کار نه دی، هغه بیا د خصوصي سکتور سره په پارتنرشپ باندې دا جوړیږي. خصوصي سکتور د مثلا هغوی غواړي چې دغسې سړی خونې په افغانستان کې یا په نورو ځایونو کې جوړې کړي، نو هغوی بیا خپل فیس اخلي. مثلا دیقان ته وایي چې ستا په دې سړی خونه کې زه که دوه میاشتې دپاره لس تنه مڼه ستا وساتم، نو په فی ټن باندې که چې زه تانه مثلا 5000 افغانۍ یا 2000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ والمه، دغو نه ستا مصرف باندې راځي. هغه هم په ډېر اخلاص، ځکه چې طبعاً دیقان چې کله عاید کوي، مڼه خرڅوي، رومي خرڅوي، پیاز خرڅوي، نو یو څه مصرف هم باید هغې په ساتو باندې وکړي. او په ټوله دنیا کې دا اوس معمول نه ده چې هر څه باید دولت نو وغواړو، هر څه باید د خیریه موسساتو نه وغواړو. دا معمول نه ده چې مونږ د دوه نه باید دا شیان وغواړو. نو زیاتره دا د خصوصي سکتور سره په هماهنګۍ او د خصوصي سکتور سره په پارټنرشپ باندې، یا دغه د پی 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 ماډل چې مونږ ورته وایو، په دې شکل باندې دا جوړېږي او خلک د دې نه استفاده کوي. نو دا هغه ډولونه وو چې معمول ډولونه وو چې ما تاسو ته وړاندې کړل.
تاسو د خصوصي سکتور یادونه وکړله. په سوداګریزو فعالیتونو کې خصوصي سکتور په ډېرو برخو کې مثلا ډېره سرمایه ګذاري کړې ده. په افغانستان کې په صنعت په برخه کې په تېره بیا ډېرې فابریکې جوړې شوې دي. د کرنې په برخه کې تر اوسه پورې موږ داسې نه دي اورېدلي چې خصوصي سکتور ډېر پکې ښکېل شوی وي په لویه کچه. ولې؟
بله، ستونزه په دې کې ده چې مونږ د کرنې په سکتور کې واقعا چې خصوصي سکتور ډېره زیات وده نه ده کړې. فقط هغه د عوامل د تولید چې دي، مثلا د سرې په راوړلو کې، د دواګانو په راوړلو کې، مثلا د تخمونو په واردولو کې، افغانستان په دوی کې کافي اندازه د خلکو کار کړی. اما عملا دوی د زراعت په مسلک کې دوی داسې تجربه نه لري او کار نه دی کړی چې دوی ساحې ته داخل شو د دولت سره اوږه په اوږه دوکار وکړي. علت یې همدا ده چې دوی په دې کې ګټه تر اوسه نه ده لیدلې، ځکه دوی یوازې ګټه په دې کې ویني چې څنګه جنس افغانستان ته راوړي او دا جنس په دهقان باندې خرڅ کړي، یا په وزارت باندې خرڅ کړي، یا په کمپنیو باندې خرڅ کړي، او هم په موسساتو، په نړیوالو ملي موسساتو باندې خرڅ کړي. دوی فقط دا ګټه لیدلې. که چیرته دوی په دې باندې وپوهېږي چې واقعا یو خصوصي سکتور د دولت سره اوږه په اوږه په یو ولسوالۍ کې دهقان سره کار وکړي او دوی خپل زراعتي کارمند استخدام کړي او دلته کار وکړي، نو دا ډېر زیات هم د کرنې سکتور د ودې لپاره ډېر زیات مهم دی، د غلزایی لپاره ډېر زیات مهم دی. تاسو وګورئ نو اوس په افغانستان کې مونږ تقریبا کار ډیټا نه لرم، خو فکر کوم چې په 22 ولایتو کې مونږ د زراعت پوهنځی لرو. یعنی که 100 کسه د فی پوهنځي نه د کال مونږ فارغین ولرو، نو په کال کې 2000 یا 2000 کسه زراعت فارغین. دا ټول دولت نشي جذبولی. دغه سي خصوصي کمپنۍ، خصوصي انجوګانې باید وهڅول شي چې دولت سره اوږه په اوږه باندې کار وکړي. دوی باید ترویج مامورین استخدام کړي، دوی باید وترنران استخدام کړي، دوی باید اقتصاددانان استخدام کړي تر څو د قان سره کار وکړي. دا یوازې د پړه مونږ په خصوصي سکتور باندې دا پړه نه شو چولې. دلته د بودیجې نشتوالی او دوته مثلا د لازمو فرصتونو برابرول هم د دولت د خوانه تر سفور ستونزمن دي. دا ورته نه دي مهیا شوي. که چېرته دوی د برداشت مهیا شي، یا د کرنې وزارت، یا ریاست جمهوري، یا وزارت مالي اعلان وکړي چې شپږ اووه داسې کمپنۍ مونږ په افغانستان کې غواړو زراعتي خدمتونه عرضه کړي، مونږ ګرانټ ورکوو، مونږ قرضه ورکوو، زه مطمئن یم چې ډېر خلک سرمایه دار خلک شته په افغانستان کې او هغو علاقمند دي چې د زراعت په سکتور کې کار وکړي، دوی به حاضر شي او دغه فعالیتونه به ترسره کړي.
بلې، خو ګرانې صاحب، ډېرې پوښتنې همدا اوس هم زه ګورم د افغان بسمات سوتل شمېرې له لارې روانې دي، او ډېر هم شکایت له دې نه لري چې د محصولاتو لپاره بازار نشته. مخکې اورېدونکو هم همدا ستونزه راپورته کړله، او موږ هم اکثرا په راپورونو کې هم دغه ستونزه راپورته کیږي چې کله چې د حاصلاتو وخت را رسیږي، حاصلات په خپل وخت بازارونو ته نه رسیږي، مارکیټونه نشته. په تېره بیا د افغانستان هغه میوې چې معمولا بهر ته صادرېږي تر ډېره پاکستان ته، پاکستان هم ځینې ستونزې راولاړوي په هغه موسمونو کې. ولې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت، د کرنې وزارت، نورې اړوندې ادارې نه دي توانېدلي چې حداقل د افغانستان په مختلفو سیمو کې، په مختلفو زونونو کې کوچني کوچني مارکیټونه بزګرو او بڼوالو ته جوړ کړي؟ البته د یو زون په سطح په 2 ولایتونو 3 ولایتونو کې کیدای شي چې دا کار وشي، او دغو بازارونو کې لوی سوداګر ورشي له همغه ځینه دغه محصولات واخلي په لویه پیمانه.
بله، دا ستونزه شته. مونږ همیش دا وایو چې په ظرف کې دغه 15 یا 14 کالونو کې واقعا په افغانستان کې د تولید په کچه باندې کار شوی. اوس کروندګر زمونږ الحمدلله دونه توانایي لري چې دوی بازار دپاره ډېر ښه محصول عرضه کړي او بازار ته ډېره ښه کیفیت باندې تولیدات دوی ولري. اما متاسفانه چې د مارکیټ موضوع کله د زراعتي محصولات دپاره ځي، دا داسې یو مونږ ورته نه پوهېږم، په انګلیسي کې ورته کراس کټینګ وایو، یعنې هندسي څو دخيله موضوع ده چې په دې کې وزارت د تجارت په دې کې وزارت د مالیه په دې کې ګمرکات په دې کې نور داسې ادارات شته چې د افغانستان یو څو چمبرونه تاسو ویني او تاخونه تاسو ویني چې په دې تجارت باندې کار کوي دا چې کله تولید وشي د ایواز د وزارت زراعت فکر نه کوم چې د دوه مسولیت مختلف اداري د دې په مارکیټ کې دخيله دي خو ښه خبر ده چې د کارنې وزارت د دې په خاطر چې د قان د کارنې وزارت پورې مربوط ته د قان د کارنې وزارت یو مستقیما مستفید ده نو د دې لپاره باید واخیان چې کار وشي د کې مختلف فکتورونه شامل دي د کیفیت موضوع ده چې موږ باید په کیفیت باندې ډیر زیات کار وکړو او بل تر هر څه ډیره مهمه خبر ده چې موږ باید په دې وپویږو د قان باید په دې وپویږي چې زه پیاز د چا لپاره تولیدوم ځکه چې دا پیاز د پاکستان لپاره تولیدوم ځکه چې دا پیاز د نور نړۍ لپاره تولیدوم په کومه سی په شکل باندې تولید کوم او که زه دا پیاز د کابل د خاریانو لپاره یا د لوګر د خاریانو لپاره یا د ننګرهار د خاریانو یعنی هغه کسټمر سیګمنت چې موږ ورته وایو زموږ مصرفونکي د خان ته باید حداقل معلومه چې دا چا لپاره مصرفوم یا چا لپاره زه تولیدوم مهم رول لري د کیفیت موضوع او د دې ترڅنګ زه څو ورځې مخکې د ملي دفاع وزارت د مرستيال جمهوري مرستيال شومت میخیل سره موږ د ځوانانو یو ناسته لرله په دې کې ماته یو ځانګړی خام مهم موضوع چې ماته راکړل شو چې د وزارت په برخه کې کار کوم چې څنګه موږ کولای شو خپل داخلي تولیدات د خپل اردو د پولیسو لار په مصرف باندې ورسو هغه په دې حق باندې پوره ژمنه کړي هغه دوه ویل چې موږ به ان شاء الله په ټول افغانستان کې خپل قراردادونه به د مرکز د سیستم نه وباسو په ولایتي سیستم باندې وکړو او دغه محصولات به د ولایت په تاسو باندې به موږ اخلو او مصرفو به په دې باندې دا هم د مارکیټ ولا رشته چې موږ یې باید دلته ولرو
خو ګانی صاحب چارواکي تل د ژمنې کوي اتلس کال تیر شول د کچېر کېدلی شول د افغانستان د پتیر بیا تازه میوه باید د افغانستان د ملي اردو ځواکونو او د غراز نړیوالو ځواکونو اخیستې وای خو منګولې دل چې په خوښنۍ سره چې د افغانستان دغه هغه لوی محصول چې د افغانستان پر ځمکو او بڼونو تولیدوي هم لغونه لازمه ګټه پورته نه کړی شولې تاسو د کیفیت یادونه وکړه د افغانستان ځمکې په ښه کیفیت محصولات تولیدوي بڼونه مو هم د میوه هم په همدې شکل باندې یعنی د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په پرتله د محصولات په پرتله ډیر ښه کیفیت لرونکي دي یعنی کچېر موضوع د صنعت ولې افغانستان ښایي په دغه عمر وخت کې نه وي توانېدلی چې هغه تولید چې دوی کوي د فابریکو له لارې د صنعت په برخه کې ممکن رقابت ونه شي کړلی ولې د میوو او د نورو صادراتو په برخه کې افغانستان خو کولی شي چې رقابت وکړي یوازې موضوع د اصلاح شوو تخمونو ده یا مثلا هغوی ته درسته رسیدګي ده د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د بڼونو ته او د ځمکو ته که په دې برخه کې لږ زره پاملرنه وشي نو افغانستان کېدلی شي چې خود کفا شي او
په دې هکله او په دې حقله باید جدي کار وشي په دې حقله باید جدي کار وشي خو دلته د دې په خاطر باندې غواړم دغه موضوع ته بیا و اشاره وکم چې زمونږ کاروانګر باید په دې باندې پوه شي چې زما محصول څوک په مصرف باندې رسوي د بیلګې په توګه به تاسو ته یو مثال درکوم دا اوس بانجانومي پرون مغرمه یا په مازدیګر ما واخیسته یو من په شپېته افغانۍ باندې اما اوس ټول خلک هغه کسان چې هغه د زراعت په مسلک باندې نه پوهېږي هغوی وایي چې ولې موږ د روپ جوړولو فابریکینو جوړو د افغانستان دغه بانجانومي چې اوس ټول افغانستان کې موجود دي او په خلتو کې سرک په سر باندې ختیږي د دې نه اصلا روپ نه جوړیږي ځکه په دې کې د 15% نه زیاته اوبه ده
بله
دا غوخین رومي نه دي ګوره په دیقان اوس په دې باندې پويږي دیقان ته کوم څه درګي ویل دي ما رومي څوک نه اخلي روپ دې نه جوړ کې فابریکا جوړ کړي یعنی هدف مې دا دی چې دا په مونږ باید د غاصلي دي دیقان په مغز باندې کار وکړته وي چې روپ دې فار رومي تولیدای نو باید غوخین روپ باید تولید کړي چې هغه کې دی وبو اندازه 15% پکې وبوي هتي 10% باید هغه غوخین چې هغه نه روپ تولید کړي اما دا رومي چې اوس په افغانستان کې تاسو ویني دي نه اصلا روپ نه تولیدي دا ټول وبدا تاسو ګوري کورو کې کسلاته جوړوي یا مثلا کدي چې لاس د خشل د خیدا پور باندې خېته توج د اوبو چې کی نو آیا دین رب نه جوړی کی تاسو هم نور محصولات هم شته
خو یعنی سب خبره
هم کار وکړو
بله خبره ته دوام ورکړ بیا هم اوریدونکو ته به هم وار ورکړو چې اوریدونکو هم په دې برخه کې پښتنه لري له تاسو نه مطرح کړی او هم د خپل حاصلاتو په باب وایي دغه د رومیانو موضوع ته تاسو یادونه وکړه هم د اوس وینم د افغان بسمات ساتل شمیر لاري خان محمد اسلام یار له هلمند لاندلین لیکلی دی چې د هلمند په واشیر ولسوالی کې روان کال د رومیانو حاصلات ډیر زیات شوي. پر هلمند سربیره فران نیمروز او هرات ولایتونو ته هم صادریږي. په دې معنا چې د افغانستان حاصلات که په یوه ولایت کې ډیر ښه حاصلات کېږي، د افغانستان نورو ولایتونو ته هم هغه انتقالیږي، خو بیا ښې نه وي او ممکن د انتقالولو په برخه کې ستونزې هم وي. مخکې بلې یو زموږ اوریدونکو وویل چې سږ کال د انګورو فصلونه ډیر ښه نه دي، څه مرضونه یې کړي دي. دا هغه بله ستونزه ده چې د حاصلات اکثرا زموږ د مرضونو له کبله هم ضایع کیږي او هغه څه چې لازمه ده سم نه حاصلات نه ورکول کیږي. په دې برخه کې له کروندګرو او بڼوالو سره څوک مرسته کولی شي؟ د کرنې وزارت مسؤولین یا کوم بل څوک؟ که دې پوښتنې ته لږ وروسته ځواب ورکړي، یو اوریدونکی زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې ډیر منتظر پاتې شوی دی، دا به راواخلو، بیا به تاسو دا پوښتنه ځواب کړئ. مهرباني. بله مهرباني وکړئ، څوک؟
هلو، سید علی ولسوالۍ څخه.
بله سید علی خان له نوی ولسوالۍ څخه. بله، تر اوسه پورې مو دا بحث اوریدلی وي، تاسو څه پورې اضافه کوئ؟ څه وایې؟
زه وایم چې نن چې میوې او هر څه ښه روان دي، دغه دی ټول څه دي، نو په دې برخه کې نه.
بله، لکه چې قطع شو. بله خوګنې صاحب، پوښتنه مو مخکې واورېدله، مهرباني.
بله، موضوع د امراض او د آفتونو وه. معمولا په کوم سیزن کې یا کوم فصلونو کې چې د اورښت اندازه یا د اورښت کچه زیاته وي، معمولا په هغې فصلونو کې زمونږ امراض آفات ډېر رامنځته کېږي، چې دا یو وبایي حالت دی. دې نه مونږ سترګې نه شو پټولی، واقعا نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې مونږ د دغسې امراض سره د بېلګې په توګه به ستاسو ته د غنمو د سرخي ناروغي وایم. سږ کال په ټول افغانستان کې د غنمو د سرخي ناروغي په داسې یو حالت کې هغه رامنځته کېږي چې اصلا هیڅوک نشي کولی هغې ته دوا سفارش کړي او هغې ته د خانانو ته مثلا لازم د دواپاشۍ یا د نورو تخنیکونو لارې چارې ورته وښيي، ځکه هغه د وږي په وخت کې په هغه وخت کې یعنې که په میلیونونو لیټره دوا هم مونږ وشیندو تاثیر ور باندې نه کوي. نو همدغه و چې متخصصین د کرنې یا مامورین د ترویج چې په ساحه کې کار کوي، دوی باید د حقینو ته سپارښتنې وکړي چې دوی باید دغسې امراضو په مقابل کې مقاومې ورایټۍ، چې ورایټۍ یعنی هغه انواع د تخمونو چې هغه د مرض په مقابل کې مقاومت ولري، یا د کښت وخت تغیر کړي، یا هم د کښت د نورې تاریخي د په قطار باندې وکړي. دغه ځینې آګاهي عامه برنامې دي چې دا باید د کرنې وزارت د خوانه، د کرنې د مامورینو د خوانه، دا باید په ساحه کې د حقینو ته ورشي. دا مرضونه چې دي، دا معمولا وبایي حالت کې نه وي، دا په ډېر کم شکل پیدا کېږي. او ځینې مرضونه لکه د سرخي غوندې مرض چې مونږ لرو، یا تاسو په جریان کې چې د 2008 کال نه تر 2014 کال پورې مونږ په سم د شمال کې په غرب کې مونږ د خټکیو د مچ ډېر یو غټ آفت مونږ درلودو، چې د هېواد نیم خټکي به دوی د خټکیو د مچ په واسطه باندې به د منځه تلو. همدغه مبارزې وشوې د کرنې وزارت په دې کې هڅه وکړه. دغه برنامه اوس نشته دی، اوس تاسو وګورئ د افغانستان خټکي اوس هغه دی چې هغه مرض نه لري، ځکه په دې باندې ډېر جدي کار وشو. نو دا ځینې مرضونه پیدا کېږي، دا د محیط سره مل دي، ځکه مرض هم یو ژوندی موجود دی چې کله ورته زمینه مساعده شي هغه شیو کوي. خو غوره طریقه هم دا ښه خبره هم ده چې یقین باید خپلې کروندې نه ښه مدیریت وکړي. هر سهار هر بېګا خپله کرونده وګوري، چې معمولا هم پوه شو چې د کروندې په یو څنډه کې په یو ځای کې مرض لګېدلی، د عجل ورته اقدام وکړي. نو اوس د افغانستان په هر ولسوالۍ کې د حفاظي نباتاتو یعنې د بوټو د ساتنو مامورین شته دي، هغو ته د نمونه ویسي. یعنې که دوا نه ورکوي، ما مخکې تاسو ته وي چې اوس هېڅوک هېڅ دولت په هېڅ دنیا کې چا ته دوا نه ورکوي، حداقل یوه نقطه ورته ورکوي. تاسو لاشئ پلانی درملتونه دغه نباتي درمل والی دغه نسیسی په دغه لیټر اوبو کې واچي او دا خپل نبات باندې وي. یعنی دا کارونه شته دي، دا اوس هم کیږي. دولت مامورین لري، موسسات لري، د خلک په هغه کې معمولا شته دي. دا په ډیر اسانۍ باندې کوي چې د غاهیا م په برخه کې د حقینو ته پوره معلومات ورکړي.
یو بل موضوع چې شفی جان زدران له خوست څخه راپورته کړی، له دې سره دا پوښتنه مطرح کیږي. وایي موږ د نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې مخکې به جوار او غنم کرل کېدل، اوس خلکو ډېره لوبیا، کچلو او نورو محصولات ته مخه کړې ده. علت څه دی چې کله دغه دود بدلیږي؟ یعنی په دې معنا چې مخکې هغه سیمو کې چې د جوارو غنمو کرل ډېر دودو، نوي محصولات یوې سیمې ته انتقالیږي، آیا دا د زراعت برخه کې یو بدلون ته اړتیا شته د ځمکې لپاره؟
بله دا ورور که زمون غږ مو لري، زه وایم چې دا ډیر یو نیک کار دی چې دوی داسې یو اقدام کړی دی. اوس په مجموع کې د کرنې متخصصین اوس په دې باندې فکر کوي چې مونږ یو کلی یو نبات په دغه کانسپټ باندې که چېرته مونږ مخته لاړ شو، یا ون ویلج ون کراپ ورته په انګلیسي کې وایو، مثلا دغه ولسوالي کېدای شي د غنمو او د جوارو دپاره ښه مناسب محیط ونه لري، اما د لوبیاو د نخودو د پلي موټرو د دوی دپاره ښه محیط لري. نو د قانون اړ نه دي چې دوی هلته غنم وکړي هلته جوار وکړي، دوی مجبور دي چې هلته لوبیا وکړي ځکه څو چنده حاصل ورکوي. دا ډېر یو ښه کانسپټ دی که زمونږ ټول د حاقین په دې باندې وهڅیږي او دغسې نوښتونه رامنځته کړي. دا د کرنې د انکشاف دپاره، د کرنې د پرمختګ دپاره دا یو زیری دی چې دیقان د بازار د مطابق یو نبات کړي. تاسو اوس وګورئ، مونږ په ټول افغانستان کې غنم کرو، په ټول افغانستان کې غنم باید ونه کرل شي، په ټول افغانستان کې هندوانه باید ونه کرل شي، په ټول افغانستان کې زعفران باید ونه کرل
شي. خبره درته ده، بله. پوښتنه زما هم دا ده چې د چا د کوم ارګان یا د کوم ادارې وظیفه ده چې د افغانستان ټول اراضي سمه وڅېړي د کرنې له پلوه؟ آب و هوا یې څه ډول ده، خاوره یې څه ډول ده، او کوم ځمکه یا هغه سیمه د کومو محصولاتو لپاره مناسبه ده چې هلته په ازمیختي ډول باندې د لومړی وکرل شي، نتیجه وي وګوري، او وروسته بزګرو ته وویل شي، بڼوالو ته وویل شي چې دغه ستاسو سیمه د دغو محصولاتو لپاره مناسبه ده؟ د چا دنده ده؟
طبعا دا معلومه خبر ده چې کله د دیقان او یا د ځمکې یا د اراضۍ د مطالعې خبره کېږي، دا د کرنې وزارت مسؤلیت دی، او د کرنې وزارت همدا اوس په دې برخه کې فکر کوم کافي معلومات او اسناد هم لري. دوی سروېګانې کړي، دوی نباتات مشخص کړي. دلته یوه ستونزه کروندګر زما غږ اوري، زه خپل هم یو د کروندګرو د جملې څخه یم، دا اوس په ځمکو باندې کار کوو، دغه لرو. په مونږ کې هم ستونزه شته، په کروندګرو کې هم. چاته وایي چې ته په دې کې دواړه مه کړه، هغه بیا هم کوي، که چاته وایي ته غنم مه کړه، هغه بیا هم کوي. نو دلته د فورس یا د فشار په وجه باندې نشي کولای چې مونږ د خانان د دینه منو کو، اما په دې باندې ورو ورو د ذهنیتونه باید مونږ تغییر کو چې مونږ اوس د بیلګې په توګه اوس ټول افغانستان زعفران او پیاز غواړي، یا د زعفران عام خلک ورته زعفران او تخم وایي، مونږ ورته پیاز وایو. دا عام خلک د زعفران او تخم په ټول افغانستان کې غواړي. دا هیڅ اړینه نه ده چې ټول افغانستان د زعفران وکړي. پرېږده زعفران جوزجان ته، پرېږده زعفران هرات ته، تاسو نور شانو باندې کار وکړي. مثلا ننګرهار محیط تاسو وګورئ، د لغمان د کونړ دا د سترسو د خاندان مالټا لیمو کینو د عام کیلې د لپاره ډېر زیات مناسب او آب و هوا لري. راځئ دا زون هغې ته کړو، راځئ د بدخشان زون مثلا طبي نباتات ته کړو. دغه مسایلو باندې کار هم شوی دی، ډیټاګانې هم شته، خو مشکل دا دی چې د دهقان ته ذهنیت ورکول چې ته په دې ځمکه کې مثلا که چېرته دا لګې غنم کري او معمول ترویج وشي، ورته وایي ته غنم مه کره په دې باندې، او په دې باندې رشقه وکړه چې غواګانو ته رشقه واچي، نو هغه به وایي چې زه به دا غنم دې کمه کومه، زه به دا اوړه دې کمه کوم. حال دا چې بېرته د هماغه محصول په پیسو باندې بېرته غنم کېږي. یعنې ځینې خلک وایي چې افغانستان د غنمو د لحاظ خودکفا شي، ډېر زیات به دغه موضوع د خلاصو مدرسه. ځینې خلک وایي چې افغانستان باید د غنمو د لحاظ خودکفا شي. زه شخصا، زه د کرنې د یو متخصص په صفت باندې، زه د دې سره ډېر مخالف یم چې مونږ د افغانستان کې غنم ډېر زیات وکړو، ځکه مونږ داسې ګاونډي هیوادونه په څنګ کې په منځنۍ اسیا کې لرو چې هغه د غنمو کندو دی، ولې مونږ غنم د هغو نه وانخلو؟ راځئ مونږ په داسې یو نبات باندې چې کیش کراپ یا نقد کراپ ورته وایو چې د فتن ماته پیسه راکوي، راځئ مونږ په سبزي کارو کړو، ترکمنستان او قزاقستان ته ودیګو، راځئ مونږ میوجات هلته ودیګو، په مقابل کې غنم راوارد کړو. په دې کې و ضرور نه ده هیڅ هیواد په هیڅ نبات کې خودکفانه دی. دا اوس تاسو وګورئ، ټول دنیا د ډبلیو ټی او د ریکوایرمنټ مطابق دو لګې دي، یو بل ته میوې لګي، یو بل ته دخل لګي.
بلې، تاسو
دا ستونزه دي خلانو.
بلې، د بس د قانون تاسو دا یاد کړل، یو بل موضوع چې په پیل کې ما وویل د کورونا او با چې خبره سوې ده څومره په کرنې باندې بد اغیز کړی دی. څه موده مخکې مونږ د چارو له متخصص سره خبرې وکړلې، وویل چې کورونا او با ډېر هغه پروګرامونه چې له بزګرو سره د افغانستان د کرنې وزارت او مالداري وزارت د پوهاوي پروګرامونه درلودل، هغه اغیزمن کړي دي. ډېر دا پروګرامونه لغوه شوي دي، د تخمونو د ویش، د ازمیختي حاصلاتو د کرلو کوچني فارمونو کې دا اغیزمن کړي دي. ترکت څه ده پورې دغه کورونا وبا پر کرنې باندې اغیز کړی دی؟
ډیره زیاته مننه د دې ځخه پښتنه ده د کورونا دغه حالت په افغانستان کې راغی د فقط هغه مرحله هغه مرحله ډیره زیاته متضرره کړه چې دلته د یاقینو ته ځنې تخمونه ځنې ماشینري یا ځنې شیان په پلان کې ودای متضرر کړو اما د دقان ځمکه پرته د کښنه نه ده پاتې هیڅ دقان ځمکه د کورونا وایرس د راتګ لپاره هغه شاړه نه ده پرېښې یعنې تاسو یقین وکړئ مونږ دا په خپلو سترګو باندې لیدلي چې د کورونا په موجودیت کې د دقانانو حاصل هم زیات و او هغو په څو چنده قیمت باندې خرڅ تاسو وکتل چې کله د لغمان پیاز ووته یو من پیاز په 300 افغانۍ په ښار کې نه پیدا کېده دا اوس یو من لیړو تاسو وګورئ بامیه چې ورته وایو دا په 200 افغانۍ باندې دي یعنی د حاصل باندې تاثیر نه دی کړی اما هغه کومکونه هغه مرستې چې د کارنې وزارت دی خوانه د موساتو دی خوانه د نور نړیوالو ډونران دی خوانه دی قانون ته برسېدل لکه تدارکات بند وو لارې بندې وي دغه مسایل بند وو دغه نه دي رسېدلي اما نور په مجموع کې حاصلات خو او د خان ډیره ګټه کړي د خان ډیره پیسې لا فرا
بلې خو ګنې سب د کارنې د برخه دی او متخصص په توګه په افغانستان کې سول راش چې ان شاء الله هڅې ډېرې روانې دي چې افغانستان د سولې خاوند شي او د افغانستان ټول جغرافیه سره راټول شي او تر یوې واکمنې لاندې چارې پر مخ یوړل شي. فکر کوي چې د کرنې دغه وضعیت چې اوس افغانستان لري په دې کې به ستر بدلون راشي؟
ډېر زیات سر بدلون. یعنی زه کله د دوستانو سره په د سوشل میډیا کې هم په دې باندې کله کله هغو سره ټوکې کوو وایي چې ته زراعت او سیاست سره مه ګټه مه بیلوئ زه ورته وایم ځکه زراعت مستقیما د سیاست سره تړلی دی. سوله دا سیاسي پروسه ده که سوله راشي طبعا مونږ په د زراعت باندې فوق العاده د تاثیر کوي. یعنی داسې سیمې دا اوس مونږ لږ تر اوسه پورې یو وزیر د زراعت خو څه کوي مهم خو څه کوي چې مامور د ترویج تر اوسه پورې هغه سیمې ته نه دی لاړ. یو پراویټ ډاکټر زمون یا ویترنر ډاکټر تر اوسه پورې یو کلی ته نه دی لاړ چلته یو وزې ته یو غواته واکسین سفارش کړي. نو طبعا که سوله راشي ساتاسري سوله راشي امني په سیمو کې زراعت په کلو کې زراعت په خار کې نه دی نو طبعا زراعت سره پراختیا پیدا کوي او دلته خلک په کار باندې بوختیږي. دلته باید برنامه او دولت دفاعنه باید دا هغه چا ته چې سوله سره یو ځای کیږي هغه ته باید برنامه ولري. دا هغه څه دي چې ټول د زراعت په سکتور باندې مستقیما تاثیر کوي حاصلات زیاتیږي نړیوال د تنوال کېږي چې افغانستان ته راشي زمونږ ارګانیک یا زمونږ عضوي تولیدات وګوري او همدغه چې مارکیټ ورته پیدا کیږي او د اخیر مفخو باندې ودري.
کور ودان د کرنې د چارو متخصص میرویس خوګنی له تاسو ټولو هم مننه چې د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. ټلیفون نمبر ته وکړل پیغامونه مو راوستل. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. د غرض لخت تخنیک همکار ته روشانه هم مننه.
چیرم بیا روان پسیدی پیلی وئی پلار کچی کا جسو
Thank you.